یو آشنا را بشنوید. در برنامه یک ساعتی دیگه سالی محمد سالی با شما هست.
ډیر مننه استاد سخه امید مرزبان اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه پراپرونی کوي چې د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات حل سوي نه دي او دوړه مشران لا هم پرسنیو یا هم په عام محضر کې پریو او بل تورونه لګوي. نن د شنبه د زمري یا سات 15مه د اگست میاشتې 15مه په پیل کې خبرونه. د ملي امنیت سلاکار له پاکستان وغوښتل چې د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې خپل صداقت ثابت کړي. د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دهنۍ غوري ولسوالۍ مرکز وسلوالو نیولې او راپورونه وایي چې په سوریه کې پرون او وړم ورځ ګڼ کسان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي پاکستان ته ویلي چې که د تروریزم پر وړاندې د پراخې مبارزې ادعا کوي دا دې وښيي چې دې هیواد پر تروریستانو ډېرې حملې کړي که افغانستان. محمد حنیف اتمر دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې له اسلام آباد سره د کابل د وروستیو ترینګلو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. اتمر زیاته کړه موږ په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د 2014 میلادي کال د خونړۍ حملې د یوه عامل په ګډون ډېر داسې کسان نیولي چې د پاکستان تر تعقیب لاندې دیو او هغه ته مو اجازه هم ورکړې و چې ورڅخه پښتني ګرویژنې وکړي. خو پاکستان د خبره چې د په خبره چې تر اوسه نه د کوټې شورا او نه هم د حقانی شبکې په وړاندې څه کړی دي.
د دوی ماشومان چې وو وشتل په پېښور کې یو کس وي په نامه د مفتي خالد هغه مو دسکیرک هغه مو دوی مو راوغوښتل چې دغه د پښتنه وکړي. د هغه کس چې تاسو روزلی وي ستاسو په مدرسو کې ستاسو په پیسو وروزل شو اوس یې هغه ستاسو ماشومان در ووژل. نو د دوی سمه یو پښتنه وکړه چې ښه دا خو زموږ کار تاسې موږ ته یو کس راوښیاست چې زموږ اولاد یې وژلی او تاسو نیولی د حقانی د شبکې سه یا د کوټې د شبکې سه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د داعش د مشر حافظ سعید چې پخوا د پاکستان د تحریک طالبان غړی ووژل کېدو ته په اشاره وویل چې تر اوسه یې د دې ډلې شاوخوا 12 مشران وژلي. خو که داعش په پاکستان کې د ځان لپاره امن ځای ومومي او هلته مالي ملاتړ ترلاسه کړي دغه ستونزه به لا پراخه او دوامداره سي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې د دهنۍ غوري ولسوالۍ مرکز تر 15 ورځنۍ جګړې وروسته پرون ماښام د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغی. د بغلان امنیه قومندان جنرال نور حبیب ګلبهاري دغه خبره تایید کړه او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاته کړی او اوس مهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دی.
ما سر که وزاد در یک گره داخل کنیم که تپای آکه بازه گرم که با بخاطر واپسگیری همتی اگر من تکتیکی را اقدام دادیم بلوزای تختیک داخلیه شده.
د همدې پیښې په تړاو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته په خپل استول سوي پیغام کې لیکلي چې دوی د دهنۍ غوري ولسوالۍ نیولې څو رنجره او یو ټانک غنیمت کړي او څو سرتیری هم وژلې دي. خو د بغلان امنیه قومندان ویل چې تر اوسه د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نسته. دا به داسل کې ده چې تېره شپه د دې ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې هم شدیده جګړه روانه وه. راپورونه وایي چې د هلمند امنی قومندان د سړک غاړې بم په چاودنه کې ټپي سوی دی. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د هلمند امنی قومندان مال پاسوال اقانور کینتوس چې پرون د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په عملیاتو بوخت و پرې د سړک د غاړې یو ماین وچاودید. په دې پیښه کې یو پولیس وژل سوی او د امنی قومندان په ګډون درې نور پولیس ټپیان سوي دي. په خپله کینتوس هم رسنوي ته ویلي چې دی رک روغ دی او د ملګرو ټپونې هم برسیرن دي. د هلمند امنی قومندان دا هم ویل چې د لشکرګاه کندهار ترمنځ لاره چې د گریش په سیمه کې له تیرو لسو ورځو راهیسې بنده وه سر له ننه به یعنی سر له دوشنبې به بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه سي. د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډله وایي چې پرون اوړم ورځ د سوریې د حلب ښار پر هغو سیمو چې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي د سوریې د حکومت او روسیې د جنګي الوتکو په هوایي حملو کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. د سوریې حکومت هڅه کوي چې دغه ښار بیرته ونیسي. د بشري حقونو دغې ډلې وویل چې په دغو دوو ورځنیو حملو کې د حلب شهر شاوخوا 15 ملکیان او په څنګلوري عدلی ولایت کې هم 2 وژل سوي دي. د بشري حقونو ډلې وویل پرون د حلب شهر پر یو شمیر سیمو البته پر هغو برخو سختې جګړې وروسته له هغې وسوي چې یاغیانو د شهر په شمال لویدیځ او جنوب کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حملې وکړې. پر حلب شهر د ولکې د ټینګولو لپاره د وروستیو اونیو سختو جګړو په ترڅ کې په سلګونو کسان وژل سوي او ملکي وګړي هم د اړتیا وړ له لومړنیو موادو بې برخې سوي دي. د سوریې په اړه بل خبر دا دی چې په سوریه کې د ترکیې پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه یوه زن وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي دغه حمله تېره شپه ناوخته د ترکیې پولې ته نږدې په اتما سرحدي سیمه کې سوې ده. د دې ادارې په خبره دغه بس د سوریې د کورنۍ جګړې جنګیالي لیږدول. په هغو تصویرو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي او روټرز اژانس وایي چې کارواله یې نسي تاییدولی، د ویجړ سوي بس موټر ټوټې ښکاري او روغتیایي کارکوونکي د ټپیانو درملنه کوي. د سوریې عدلب ولایت چې اتما سیمه پکښې پرته ده، د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د واکمنۍ د هغو مخالفانو عمده مرکز ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د بوکو حرام سختریز دی ډلې پرون یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکښې په هغه پلسکونو نایجیریایي نجونې ښکاري چې دې ډلې 2 مخکې د شپې لخوا د یوه ښوونځي څخه تښتولې وې. بوکو حرام د 2014 په اپریل میاشت کې د نایجیریا له شمال ختیځ د چیبوک سیمې له ښوونځي څخه له 270 څخه زیاتې نجونې یرغمل کړې وې چې تر اوسه له 200 زیاتې تری تم دي. په هغه ویډیو کې چې د ډلې خبره کړې د یوه سړي چې مخ یې پټ او ټوپک په لاس کې دی، شاوخوا یوه ډله نجونې لیدل کیږي چې حجاب یې اغوسته دی. دغه کس پر حکومت غږ کوي چې د دغو نجونو د خوشې کېدو په بدل کې دي د بوکو حرام بندیان خوشې کړي. هغه دا هم وایي چې یو شمېر نجونې په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. بوکو حرام سختریزې ډلې چې د لویدیځ د زده کړو ضد ده، په 2015 کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات په همدې خبرونه کې د راپورونو او تحلیل په برخه کې څیړو. پورستیو کې د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات پیدا شوي. اجرائیه رئیس څه غوښتنې لري؟
د سیاسي مختلف په تطبیق سره زموږ لویه برخه ستونزې حلېږي. د ولس غوښتنو ته ځواب ویل کیږي.
یو حقوقي کار په موږ غوښتل چې د دغو سیاسي اختلافاتو هدف څه دی؟
هدف دی اما تسهیلول د معده د صدارتي پوست او تعدیل د اساسي قانون د ریاستي او پرزیدنشیال قانون نه صدارتي قانون دپاره دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بروکسل کنفرانس ته یې د پوهنې د ودې لپاره منظمه طرحه ترتیب کړې.
بروکسل د کنفرانس کې به د لا ډېرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کېږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
یو مدني فعال وایي په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د ده مبارزې رنګ راوړی.
خوشبختانه د افغانستان د علماو شورا غړي بالاخره راغله زموږ غوښتنې تجاوب او د رسنیو په مخ کې خپله فتوا صادره کړه. دا خبره وکړله چې هر هغه څوک چې جنکۍ په بدو کې ورکوي هغه مجرم دی.
په همدې تړاو په بلخ کې بیا په بدو کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي غوښتنه شوې ده. د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. په دسل کې چې د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو د هواري څرک نه لګیږي، دواړو مشرانو پرون بیا په محضر کې یا هم د رسنیو د لارې پر یو بل مستقیم او غیر مستقیم انتقادونه وکړل. د جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي لکه چې اجرائیه رئیس په ښکاره د اختلافاتو مسله رابرسیره کړې، پارک کې په عادي غونډو کې برخه نه اخلي. د اجرائیه ریاست یو ویاند وویل تر هغو چې سیاسي توافق په بشپړ ډول عملي سوی نه وي دغه وضعیت به همداسې دوام کوي. تفصیل له نوریاس نوري نوري.
آیا افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو لپاره په خپلو کې خبرې کوي او که دواړه مشران د رسنیو له لارې پر یو بل تورونو لګولو او انتقادونو ته دوام ورکوي؟ د ملي والد حکومت د رامنځته کېدو رئیس د دواړو مشرانو ترمنځ اکثره وختونه د اختلافاتو مسله راپورته شوي. خو دا ځل په ښکاره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تېرې پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته د ژورو اختلافاتو خبره وکړه.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شغله ولسمشه ته دومره وخت نه لري چې خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لشتر لشه دو ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شغلي وخت پوڅ تیریش. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
عبدالله دا هم ویلی و چې سبا به خپل د اختلاف وړ مسایل له ولسمشر سره په جلا غونډه کې مطرح کوي. خو د راپورونو له مخې تر اوسه د دواړو مشرانو ترمنځ دا ډول کومه غونډه نه ده شوې. د جمهوري ریاست یوې ماسقې سرچینې تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته که څه هم په دې اړه چې آیا په نږدې راتلونکي کې به دواړه مشران سره وګوري څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې په ارګ کې په هغو غونډو کې چې د حکومت د اجرایه رئیس په ګډون جوړېدې په وروستیو کې د اجرایه رئیس چوکۍ خالي وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله پر ولسمشر د تېرې پنجشنبې د ورځې له انتقادونو سره پر دې مسلې هم تاکید کړی و چې دی به تر هغو چې غوښتنې یې نه وي منل شوي په ارګ کې په عادي غونډو کې برخه وانخلي. ښاغلی فیصل یو ځل بیا د اجرایه رئیس پر اساسي غوښتنې چې د ملي یووالي د موافقې شرایط باید په بشپړه توګه عملي شي تاکید وکړ.
یوازنی بحث موجود دی هغه د سیاسي حکومت کې تطبیق دی. د سیاسي حکومت کې تطبیق سره موږ لوی برخصون دی حالېږي د ولس غوښتنو ته ځواب ویل کیږي او په نتیجه کې د ولس او حکومت ترمنځ اوسنی فاصله چې څنګه لري لمنځه ځي.
افغان ولسمشر هم پروند ځوانانو یو روزنیز پارلمان ته په غیر مستقیم ډول د عبدالله ورسته و انتقادونو په تیر بیا هغه ته چې د یو بې حوصله ولسمشر یاد کړی و اشاره وکړه او د وینا په یو برخه کې وویل
صبر تعدیل او ساتیلل طلب لاس کې اخیستل ضروری دی. دا معنا دې نه ده چې سړی قاطعیت لاس ورکړي.
د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د راپورته شوی اختلافاتو سره سره عبدالله پرون هم له یو شمیر مهمو نړیوالو څیرو سره کتنې درلودې. د اجرایه ریاست له خوا د خبرو شوی اعلامیو له مخې ښاغلی عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو او د هند له سفیر سره په کتنو کې د هیواد د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر په خبرو سربیره د ملي یووالي د حکومت پر سیاسي توافق هم خبرې وکړې. د اعلامیو له مخې د ملګرو ملتونو له استازي سره په خبرو کې دواړو لورو د اوسني نظام پر ټینګښت او دوام او د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت لپاره د سیاسي موافقې او د انتخاباتي اصلاحاتو د عملي کېدو پر اړتیا تاکید کړی دی. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د حکومت مشرانو ترمنځ راپورته شوي اختلافات د دې هیواد لپاره خطرناک بولي او د ژر تر ژره هواري غوښتنه کوي. یو له دغو کارپوهانو هم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی دی چې وایي د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ دښمن په کمین کې دی او له هر ډول اختلافاتو د ځان په ګټه کار اخلي.
لاسو مخلی دې جنجال نخپل او سمې لارې ترای نشي نو دا په ډیر بد واقع ولري. هغه د جګړې ناورین با نور هم تیز او زیات شي او دښمن په دوه پښو ناسته چې د مدینه استفاده وکړي که ګاونډیو کې دښمنان او که دننه یې کور کې او که کوم بل ځای کې. نو د افغانستان د خلکو اعتبار هم په دې باندې ختمیږي.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافات په داسې وخت کې راپورته کیږي چې څو اونۍ وروسته د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو دوه کاله پوره کیږي او درې ورځې وروسته هم د زمري یا اسد په 28مه افغانستان د خپل خپلواکۍ و نویومه کلیزه لمانځي. هغه خپلواکۍ چې ویل کیږي افغان ولس د ملي یووالي او جهاد پر مټ ترلاسه کړې ده.
عمرودل په داسل کې چې د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو د هواري نشې نه لیدل کیږي، د چارو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره دغه اختلافات به حالات لا پسې خراب کړي. نوریاس نوري په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر صافي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې ولې اجرایه رئیس په اوس وخت کې په ښکاره د ژورو اختلافاتو مسله راپورته کړه او له هغې وروسته یې له مهمو نړیوالو څیرو سره لیدنې کتنې پیل کړې.
زه فکر کوم چې هغه میکانیزم چې د سیاسي توافق هغه متن چې د اجرائیه ریاست یا د صدارت د پوست ایجادول و د اساسي قانون تعدیل و هغه دفتا صورت نشو نیولی ولی جلوی جرګه څنګه چې اساسي قانون کې پیشبینی شوی ده دایرېدلی نشي نو په دې لحاظ دوی عجله درلودله شاید هغه ملګرو یې هم ورسره مشوره کړي چې دی باید نورو لارو نه استفاده وکړي چې هېڅ لازم هم نه وه ده په رسنیو کې د خبرې او شکایاتو دغه وړاندې کړل او هدف دوی همغه تسجیلول دی د دې صدارتي پوست او تعدیل د اساسي قانون د ریاستي او پرزیدنشیال قانون نه صدارتي قانون دپاره دی چې دوی پکې آینده دپاره خپل د صدراعظمۍ پوست تثبیت کړي او کابینه بیا خپله جوړه کړي همیشه او هغه څه امتیازات او صلاحیتونه چې دي هغه د رئیس جمهور سره تقسیم کړي نو بې له دې چې هغه نورمال حالت ته او نورمال وخت ته دی منتظر شي دوی پخوانه پخوا دا هلې ځلې شروع کړي دي لکه د ریاست جمهوري انتخاباتو په وخت کې چې خلکو ته خپل ویلې چې ما ته صبر وکړي ما جانګیري سره خبرې کړي په عین همغه صحنه بیا دی غواړي چې او تکرار کړي و خپل موقف او دغه د خارجي
صفای صاحب اوس د افغانستان وضعیت بالخصوص امنیتی وضعیت ډیر خطرناک دی د هیواد په ګوټ ګوټ کې جګړې دي په تیر بیا په هلمند کې په وروستیو کې جګړو زور اخیستی دواړه مشران خو د افغانستان سیاسي تجربه لري دواړه دغه وضعیت با خبره نه دي نشوي کولی چې دغه اختلافات په خپل منظور کې سره هوار کړي او رسنیو ته راوونه بسي
نو زه فکر نه کوم چې د اشرف غنی د اجازه ورکړي چې ورته دا رقم ډول خبرې وکړي په رسنیو کې دواړه چوایو معنا دا ده چې د ملامتي او د خراب عمل کې دواړه شریک وو او دا چې اشرف غنی د فکر نه کوم چې په دې کې ډېر ملامت وشي او کله هر ورځ هر هفته کې فیجلس دقیقات سره ګوري کابینه مجلس به هر هفته کې دایریږي وزیرانو شورا دایریږي کابینه هغه دایریږي چې بیا ډول پکې قاعده دا رقم کوم خبرې د ډاکټر عبدالله په زړه کې وي دوی باید ورته درېدلی وای چې زه دغه نیوکې په تا لرم او غواړم خبرې درسره وکړم زه فکر نه کوم چې اشرف غنی به سترګې پټې کړې وي او یا ځان پټ کړی وای یا تښېدلی وای یا وایي جواب منفي ورکړی وای خامخا ورته دعوت کوو چې راځه چې کینو خبرې وکړو دا چې ده دا لاره غوره کړې ده د خپله صداقت نه کوي خصوصا په دې وخت ګوره هلمند کې جګړه روانه ده بدخشان کې جګړه روانه ده په بغلان کې لاره بنده ده زهریږم اتلس ولایتو کې جنگ دی چې سر دې سبا نه یو ولایت د سقوط خواته لاړ نه شي او دا به ټوله پړه یې واضح خبر ده په همدې دواړو مشرانو به
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای و جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د ولسمشر لپاره صبر او حوصله اړینه ده خو ټینګار کوي چې حوصله د قاطعیت لاسورکولو په معنی نه ده محمد اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانستې پر مهال وکړې تفصیل د رحمت الله پون پراپور کې
په داسې حال کې چې اجرائی رئیس ولسمشر به حوصله بولي خو ولسمشر صبر او تحمل خپل خصوصیات بولي او وایي چې شخصي احساساتو ته نه ویلي دي محمد اشرف غنی د سرګندونې د یک شنبه په ورځ د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانستلو پر مهال وکړې او زیاته کړې چې حوصله د قاطعیت د لاسورکولو په معنی نه ده که څه هم اجرائی رئیس عبدالله د پنځشنبه په ورځ ولسمشر به حوصله وبالو خو د ولسمشر سرګندونې د ښاغلي عبدالله خبرو ته ظاهرا یو ځواب بلل کیږي
ولسمشر د افغانستان ورځې ته د ولسمشرۍ په چوکۍ کې نه شخصي احساساتونه باید حق د شخصي احساسات نه او صبر حوصله ترمود د ولسمشر خصوصي صبر تحلیل او ساتل تله پلاس کې اخیستل ضروری دي دا معنا د دې نه ده چې سړی قاطعیت لاسو
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري هم له رسنوی سره په خبرو کې د عبدالله سرګندونې د دولتداري له روحي سره په ټکر کې بللې وي د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله ترمنځ اختلاف د خلکو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د ځوانانو د روزنیز پارلمان د افتتاح په مراسمو کې د ولسمشر او د نورو دولتي چارواکو اختلافاتو ته په کتو له دوی غوښتنه وکړه چې اختلافات یو خوا ته کړي او څو کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره برابرې نه کړي
په جمهور رئیس او د افغانستان د نظام وګدارانو چې هر څوک د سره لاندې کار کوي د نظام د مامورینو په صفت غږ کوم او خواهش کوم چې دا لاسته راوړنې په پام کې ولري. شخصي مخالفتونه، تربینتونه، خپل منځ کې اختلافات او بدبختۍ ته د پای ټکی کېږدي. او هغه لاسته راوړنې چې نن د افغانستان خلک ورته د 40 کلونه انتظار و، د 40 کلونه انتظار و، لاسته راغلي دي، هغه د خاورو سره خاورې نه شي.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي اختلافات کېدای شي افغانستان بحران ته یوسي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
افغانستان کې د سهار ته بجې او شل دقیقې سپم د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 90مې کلیزې د لمانځنې لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې چمتووالی روان دی. په ننګرهار کې هم چارواکو ویلي چې دغه جشن به په شاندار توګه لمانځي. د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې بیرغونه لګول سوي او چارواکي ګمان کوي چې د سږکال جشن به تر نورو رنګین وي. شاه محمود شینواري له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، د سهار په خیر. څه نور ترتیبات نیول سوي دي د دغه جشن؟
ډېر زیات مننه سالی صاحب، لکه څنګه چې خپلو خبرو کې هم یادونه وکړله، په ننګرهار کې سږکال بیا د جشن لپاره شوي دي. د جلال آباد ښار ټول د افغانستان په ملي بیرغونو باندې رنګه شوی دی. بل د ولایتي ادارې ټولو دوکاندارو کسان چې په ښار کې دفترونه دغه لري، دوی ته وظیفه ورکړل شوې ده، دولتي ادارو ته، چې دوی د خپل دفترونو دوکانونه مخې د ملي بیرغونو باندې رنګه کړي، وی پوښي او ټول ښار په بیرغونو باندې پوښل شوی دی. نه یوازې جلال آباد ښار، بلکې د ولسوالۍ د چپېحال ولسوالۍ د هسکې مې ولسوالۍ چې هلته په دې وروستیو کې هلته عملیات وشول، غنیخیل او مارکو په دغه ساحو ولسوالیو کې، په ولسوالیو کې هم د جشن لپاره پوره ترتیبات نیول شوي دي. او ولایتي جشن بیا هم د تیرو کلونو په څیر باندې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي.
بله، شنوار صاحب، ستاسو د ټلیفون کرښه صفانه ده. خلک د خپلواکۍ جشن هغه وخت شل منځلی سي چې امن وي. د امنیتي تدابیرو په اړه که یو څه معلومات تاوریدونکو ته ورکړئ چې څه تدابیر سنجول سوي.
بالکل سالی صاحب، دا ډېره مهمه موضوع ده، ځکه چې ننګرهار اوسه ولایت چې په لرو پرتو سیمو کې د شفاف په نامه چې هغه عملیات هغه پای ته ورسېدل، دوی د قهر اصطلاح په نامه عملیات لا هم روان دي. د هسکې مینې ولسوالۍ سپینغر په دغه ساحو کې اوس هم عملیات روان دي. هلته د دولت او سوال مخالفین سره مخامخ جګړه روانه ده. خو بل پلوه په ښار کې د عامه خلکو ذهنیت دې ته برابر شوی دی که حالات وي، دوی به د خپل هېواد د خپلواکۍ جشن په شاندارو مراسمو لمانځي. هغوی وایي چې دغه جشن او ول خلکو کې ملي احساس راځوندي کې، او دې ته اړتیا ده چې د خلکو احساس راځوندي شي. نو کله چې احساس راځوندي شي، نو د دولت او سوال مخالفین شي کولای چې په دغه ساحه کې خپل فعالیت وکړي.
شاه محمود شینواري وو په ننګرهار کې. په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 90مې کلیزې د لمانځنې د جشن پر تیاریانو را سره خبرې کولې. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د کار قوانینو په برخه کې 30% سرغړونې موجود دي، او یوازې 10% د کار قوانین پکښې عملي کیږي. صادق رښتنی نور حل راکوي. رښتنی صاحب، دا سرغړونې دقیقا څه شول سوي دي؟
سړی صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار په ټولو ادارو کې دا مهال زرګونه کسان کار کوي چې یو تعداد یې د کار د قانون سره بلدیت نه لري. د کندهار د کار او ټولنیز چارو د چارواکو په خبره، د کندهار په دولتي ادارو کې تقریبا 80% کارونه د کار د قانون پر اساس ترسره کیږي، او د دولت کارکوونکي د همدې قانون پر اساس امتیازات اخلي. دغه چارواکي زیاته دي چې د مامورینو د مکافات او مجازاتو اصول هم د دولتي مامورینو لپاره د کار د قانون پر اساس ټاکل شوي. په دې اړه موږ د کندهار د کار او ټولنیز چار د رئیس نظر علي خاچې سره خبرې کړې. دوی وایي چې د استخدام د پروسې په ګډون په ځینو مواردو کې د کاري قوانینو سره د نه آشنایۍ له امله دوی ته شکایتونه هم رسېږي، چې د ده په خبره د پخوا په پرتله پکښې کموالی راغلی. دوی وایي د کارونو د پر وخت ترسره کولو او بې ځایه رخصتیو د مخنیوي لپاره ټولو دولتي کارکوونکو ته پوهاوی ورکړي. په دې اړه به د ده خبرې واورو وروسته به
کارګرانو کې په مامورینو کې په اداري کارمندانو کې کله مشکلات پیښیږي هغه د کار قانون په اساس باندې د دې ترڅنګ د تقاعد حقوق هم د کار د قانون لاري ورته تنظیمیږي او د کار په قانون کې ذکر شوی.
نورشتنی صاحب څه اقدامات به کیږي دغه کسانو په وړاندې چې له دغو قوانینو څخه سرغړونه کوي؟
دوی وایي چې لا هم ضرورت شته چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي. دوی په داسې حال کې د دې سیلې له برخې د نقص خبر ورکوي چې په خصوصي برخه کې کارګر کسان هم البته دوی ته د غلام په سترګه کتل کېږي او د دغه ډلې حقونه هم نه دي ورکول شوي لکه څنګه چې د کار په قانون کې راغلي دي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال وو په کندهار کې. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. زموږ خپرونې د ماښام تر او بجو په ژوندۍ بڼه په اف ام 3.5 او منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې صفه اوازې اوریدلی سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یار بادشاہ اصالت له خو څخه په خپل پیغام کې لیکلي په هیڅ یو هیواد کې داسې نه دي شوی چې دوه مشران دی ولري. هغه متل دی چې پیولس دوی هندوانې نه نیول کیږي. اوریدونکو له اجرایه رئیس او ولس مشر دواړو نه غوښتنه کړې چې استفاده وکړي. محمد قاسم ځواک لیکلي په افغانستان کې د ښوونکو معاشونه ډیر کم دي خو په نور هیوادونو کې برعکس. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي په افغانستان کې زیات ځوانان په نشو اخته دي. ځوانان د ټولنې د مولا تیر جوړوي. افغانستان په جوړولو کې باید لدیس وخت څخه استفاده وشي. نقیب الله حق دوست لیکلي په هلمند کې بیا جګړه شدیدې شوي په فضا کې الوتکې ګرځي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. ولی ونه لیکلي په زابل کې د افغان بیسیم شبکې فعالیت کمزورې شوی دی کله د دغه شبکې د ستونزو حل کړي. عاشق الله له کناډا په خپل پیغام کې د افغان حکومت له دواړو مشرانو هیله کړي چې په خپلو کې موجود اختلافات پای ته ورسوي. قیصه خان لیکلي په هلمند د ځون قومندان محمد حکیم انګار پر دولت ست وسلوالو اور بل کړي دي. ډیر ژر به د هلمند حالت عادي بڼه خپل کړي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. افغان ځواکونه د طالبانو لاس ته د یوه بل لوی شر د لوېدو د مخنیوي لپاره په جګړه بوخت دي. د لیکنې په پیل کې په هلمند کې روان وضعیت ته کتنه سوې چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد وو. ورځپاڼې زیاتوي په وروستیو میاشتو کې د شدیدو جګړو په لړ کې افغان سرتیرو او پولیسو چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره وو د هلمند په څلور ولسوالیو کې د سختریزو وسلوالو پر ضد جګړه وکړه. د لیکنې په حواله هلمند ولایت د افغانستان په کچه د تریاکو د تولید او د وسلوالو طالبانو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه زیاتوي وروسته له هغې چې تیر کال د کندوز ولایت مرکز د څو ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی د هلمند د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې جګړه د هیواد پر یوه ستراتیژیکه برخه د افغان حکومت د ولکې ټینګولو په وړاندې یو ګواښ ګڼل کیږي. ورځپاڼې د افغان پوځي چارواکو هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي تیره اونۍ سرتیرو او پولیسو شاوخوا 200 وسلوال طالبان د لشکرګاه له مربوطاتو شاتګ ته مجبوره کړي او د سړک د غاړې شل بمونه یې چې د سختریزو وسلوالو لخوا ځای پر ځای سوي وه شنډ کړي دي. په لیکنې کې راغلي د دغو جنګونو له کبله په زرګونو کورنۍ مجبوره سوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي او په لشکرګاه کې پر هغو لږ شمیر مجهزو روغتونونو فشار زیات سوی چې هڅه کوي د وروستیو ناامنیو له کبله د ټپیانو تداوي وکړي. د ورځپاڼې په حواله په لشکرګاه کې 300,000 کسان ژوند کوي. د ناټو چارواکي وایي د امریکا جنگي الوتکې هم چې د امریکا په مشرۍ د ناټو په چوکاټ کې د افغان قوو مرسته کوي د جولای له 9 راهیسې 10 هوایي حملې کړي دي. په هلمند کې د ملي اردو د دریمې لوا قومندان ډګروال نعمت الله خلیل ویلي وسلوال طالبان نږدې 2 اونۍ مخکې هغه وخت د سیمو په نیولو وتوانېدل چې پولیسو په نادالې ولسوالۍ کې د 20 پوستو له جملې زیاتې پوستې پرې شودې. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه افغان چارواکي اوس دا موضوع څېړي چې پولیسو ولې له جګړې پرته دغه پوستې پرې شودې، خو ځینې شکونه شته چې شایي وسلوالو طالبانو د هغو پوستو پولیسو ته پیسې ورکړې وي. بلی امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په خپله تازه ګڼه کې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ د ویاندې په حواله لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د جګړې پایلې په غلطی د اوباما کار بلل دی. د ښاغلی ټرمپ ویاندې کاترینا پیرسن د شامی پورز پر سی ان ان ټلویزیون پر ولسمشر براک اوباما تورونه ولګول. هغې ویلي براک اوباما چې په 2009 کال کې واک ته ورسید افغانستان ته په مخه کولو سره یې بله ستونزه ایجاد کړه. په داس کې چې په 2001 کال کې امریکا د جورج دبلیو بوش د واکمنۍ په وخت کې پر افغانستان نظامی حمله وکړه، سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه د میرمنې کاترینا په حواله لیکي چې ویلی دي دا ولسمشر اوباما و چې د افغانستان جنگ یې پیل کړ. ورځپاڼه لیکي سی این این ټلویزیوني شبکې د دې موضوع د بیا تایید لپاره د ډونالډ ټرمپ له ویاندې بیا پوښتنه وکړه، آیا براک اوباما پر افغانستان نظامی حمله پیل کړه؟ کاترینا پیرسن ویلي هو، دا افغانستان جنگ د اوباما جنگ دی. ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو په خپله پیرسن وروسته ویلي چې ستونزه د هغې د ژغ په کیفیت کې وه. د ملي امنیت سلاحکار وایي پاکستان دی د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپل جدیت ثابت کړي. د بغلان امنیتي چارواکو تایید کړی چې د دهانه غوري ولسوالۍ مرکز وسلوال نیولې. راپورونه وایي چې د هلمند امنیه قومندان د سړک غاړې بم په چاودنه کې ټپي سوی دی. په بریتانیا کې د ریاد سوری د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي چې پرون اوړ مبرز د سوری په څو شهرونو کې په بمباریو کې ګڼ کسان وژل شوي. بلخوا په سوریه کې د ترکیې پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه یوه ځن وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسان ووژل. د بوکو حرام سختریزي ډلې پرون یو ویډیو خپره کړ چې ظاهرا پکښې هغه په لسګونو نایجیریایي انجنیر ښکاري چې د ډلې دوه کاله مخکې د شپې لخوا له یو شوونځي څخه تښتولې وي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د یو نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولای ازادي راډیو ډاٹ کام. د خنولي عادل په نامه یو مدني فعال وي په بدو کې دنجونو د ورکولو د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عالمانو شورا د طرحه معقوله او له شریعت سره برابر وګڼله. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د مدني ټولنې یو فعال خانولي عادل وای دا چې د افغانستان د عالمانو شورا په بدو کې د نجونو ورکول، د کونډو پلورل او د کونډو پر حقونو سترګې پټول د اسلام له اصول خلاف وګڼل او په دې برخه کې فتوا صادره کړه، د ده د اعتراضونو یو برخه حل کړه. خانولی عادل شاوخوا سلورو میاشتو راهیسې د کابل ښار د دارالامان د سړک پر څنډه د تحسن په خیمه کې ناست او له حکومته یې غوښتل چې په بدو کې د نجونو د ورکولو او د کونډو د حقونو د سرغړوونکو مخه ونیسي. د دې یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوښ دی چې د افغانستان د عالمانو شورا د ده طرحه معقوله او له اسلامي شریعت سره سمه وبلله.
خوشبختانه د افغانستان د علماو شورا غړي رب الاخره راغله زمونږ وختن ته جواب او د رسنوي په مخ کې خپل فتوا صادره کړه. دا خبره وکړه چې هر هغه څوک چې جنکی په بوده کې ورکوي هغه مجرم دی، هر هغه قومي مشر چې فیصله کوي هغه مجرم دی، هر هغه شهید چې د جنکی د نکاب مراسم کې ګډون کوي هغه په بوده کې ورکول شوی دا مجرم دی، او هر هغه یو ملا امام چې د جنۍ نکاح تړي هغه په بوده کې ورکول شوی دغه ټول مجرم دی.
خانولي عادل وای لډیرو کلونو راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو پر حقونو سترګې پټول په یو دود اوختي، او کله کله دغه پیښې د کورنۍ او قومونو ترمنځ په خونړیو نښتو اوختي دي. د ښاغلي عادل دا حرکت مدني ټولنې د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ورګانونو تایید کړی او په غونډو ناستو کې ورسره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د افغانستان د عالمانو شورا وای په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو له حقونو څخه سرغړونه د شریعت خلاف عمل دی، او هر وګړی او ډله چې د اسلام ضد اعمالو پر وړاندې غږ پورته کوي دغه شورا یې تاییدوي. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل
د علماو شورا مخکې هم ډېرې مصوبې صادر کړې. په دې باندې شرعي حکم ده چې د ښځو ورکول په بدو کې او یا هم د کونډو خرڅول او یا هم د ښځو په میراث باندې وړاندې پیل ناروا حکم ده. موږ نه پوښتنه کړې او موږ د پوښتنې شرعي حکم ورته ویلی. دا شرعي حکم د هر چا حق ده چې هغوی استفتا وکړي
او په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس ډیر ځله په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ ګڼ شمېر ارګانونه له څو کلونو راهیسې هڅې کوي چې ښځو ته شرعي او مدني حقونه ورکړل شي، خو له دې سره سره اوس هم د دغه هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې نجونې ورکول کیږي، په زوره ودیږي، د تعلیم مخه نیول کیږي او زور زیاتی ورسره یو عادي چلند ګڼل کیږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون تاییدوي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بیا هم په بدو کې د نجونو د ورکولو پر ستونزه تمرکز کوو. د بلخ مدني فعالانو په بدو کې د نجونو د ورکولو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. دوی په یوه غونډه کې له عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. مجیب الرحمن حبیبزی ورباندې رپورټ لري.
د مدني بنسټونو له سکونه تنغړو د دین له علماو څخه وغوښتل تر څو په بدو کې د نجونو د ورکولو د پیښو د راکمولو په خاطر د جوماتونو د منابرو له طریقه عامه پوهاوی ترسره کړي. په بلخ کې د مدني بنسټونو د اتحادیې مرستیال نیلوفر سیار وویل چې دا ناوړه عننه، یعنی په بدو کې د نجونو ودونه یوازې په افغانستان کې رواج لري.
مسئله بد دادن یا ای پدیده شوم مختص
به بدو که دینجونو دی ورکولو مسئله یا دی حقوی اجباری ودونه یو واسه پا افغانستان که رواج لدی. دی نره پا بل هیس گوڑ که داسی کما مسئله ندرمسته شوه. دلائل یه مختلف تی خوب که نامنی دی قانون نحاکمیت دوله حکومت سخه دی خلکو فاصله اساسی لامل بلیل که
مردم بیشتر میشه.
لابل خو پولیسی جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازي هم د یاد مسلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی په هیواد کې د نافذه قوانینو نه عملي کېدل، د امنیت نشتون او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی په کلیو بانډو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو عامل بولي. په پولیسي جرګه کې د خلکو استازی حاجي محمد عبدو وایي چې د دین پوهان د دا ډول ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره باید فتوا صادره کړي. د دې په بدو کې د ورکولو د مخنیوي لپاره باید د نافذه قوانینو له مخې چلند وشي او د علماو لخوا یې په وړاندې فتوا صادره شي. د قانون په چوکاټ کې جدي او هر اړخیز مبارزه ورسره وشي. په بلخ کې دینی پوهان او عالمان هم په بدو کې د نجونو د ورکولو دود د اسلام له لحاظه ناسم او مردود بولي او د دې تاوتریخوالي د عاملینو لپاره د مجازاتو غوښتنه کوي. د دین عالم مولوي عبدالواحد یې په اړه وایي:
منګ او تاسو جناکی او لوریانې په شکل د غوا او د وزې په شکل خرڅو، دا قطعا حرام دی. عزتمندو د ښځې خرڅول په شرایط کې نشته. دوم، د جلی ورکول په بدو کې د نگاه د شرایط، د نگاه د قرآن او د حدیثونه د دینه سخته منه راوستې ده.
باید یاد کړم چې د بلخ متعارض او مدني فعالانو له پکتیاوال ځوان خان ولی عادل څخه چې اوس مهال یې په کابل کې د بدو په بدل کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي لپاره تحسن کېږدی درولې خپل ملاتړ څرګند کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د امر پر اساس پوره چمتووالی لري چې د بروکسل په کنفرانس کې د پوهنې د ودې لپاره یوه منظمه طرحه وړاندې کړي. صفی الله ستنیکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چمتو دی څو د پوهنې په برخه کې د نړیوالو د مرستې د جلب لپاره په بروکسل کنفرانس کې منظم پلان وړاندې کړي. د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د امر له مخې د پوهنې د ودې لپاره د ارقامو پوره ټولولو کار پیل شوی او له مخې به د بروکسل کنفرانس لپاره غوښتنې ترتیب او د مرستو د جلب هڅه وشي.
ټولو ولایتونو ته زموږ هیئتونه تللي دي، د ولایتي چارواکو، د ولایتي مسؤلینو، د پوهنې او لاړوندو چارواکو سره په تفاهم کې موږ ته دقیق ارقام دي چې موږ واقعا څومره زده کوونکي، څومره ښوونکي، څومره ښوونځي لرو، څومره حاضر دي، څومره غیر حاضر دي، څومره ښوونځي موجود دي، څومره خراب دي، دا ټولو معلومولو باندې را بوخت. بروکسل د کنفرانس کې به د لا ډیرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کیږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
ښاغلی احمد وویل پخوا هم له دوی سره د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو ارقام موجود و، خو دا ور هدف دا دی چې په تازه شمیرو سره په بروکسل کنفرانس کې د دوی پلان نړیوال مرستو ته وهڅوي. پوهنې وزارت وروسته له هغه د شمیرو د راټولولو کار پیل کړی چې ولسمشر اشرف غنی د چنګاښ په درویش تما د یاد وزارت چارواکو ته په یو غونډه کې امر وکړ چې د بروکسل کنفرانس لپاره باید په یو منظمه طرحه کار وکړي. د بروکسل کنفرانس به د روان اکتوبر په 15 وشي چې د نړۍ او یا هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه به د پراختیا او اصلاحاتو برخه کې د افغان حکومت د طرحو لمخې له دغه هیواد سره خپل مرستې اعلان کړي. د پوهنې د برخې ځینې ماهرین بیا ټینګار کوي چې نړیوالو تیر وخت هم له پوهنې سره مرستې کړي، خو باید د لا زیاتو مرستو لپاره پوهنې وزارت ډیر منظم پلان جوړ کړي. د پوهنې وزارت پخوانی معین او د چارو شنونکی صدیق پتمن وایي چې د پوهنې د نظام د لا ښه والي لپاره باید د نصاب، تخنیکي او مسلکي زده کړو او د نجونو د تعلیم په څیر عمده مسایل د بروکسل په کنفرانس کې مطرح او د مرستو غوښتنه وشي.
جمهور سره باید معلومات وي چې په کومو برخو کې
مرستو ته ضرورت لري پر کوهنه وزارت باید دا معلومات دې ته واکې ورکړي ځکه عمده نقطې دي چې معرف په بنیادي ډول باید په دې نقطو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دا طبعا په عمومي کنفرانسونو کې چې مطرح کیږي هملته خو زموږ ډونران معلوم دي نړیوال بانک دی او یوسایډي دی او نور هیوادونه دي چې هغې د خپلو سفارتونو درنه کومک کوي.
ښاغلی پتمن د بروسل کنفرانس د ډیرو برخو په تیره پوهنې ته د مرستو د جلب ښه زمینه بولي خو ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې د تیرو کنفرانسونو پریکړې باید یوه یوه عملي او د کیفیت په خوالي تمرکز وشي. صفی الله ستانگزی، ازادي رادیو کابل.
له کابل څخه ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون ګڼو ځوانانو په یوه لاریون کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د کلدارو پر ځای مالی راکړه ورکړه په افغانیو وکړي. دوی افغانۍ د افغانستان د ملي هویت یوه نښه وبلله. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
دغه لاریون چې له شاهي ماڼۍ څخه پیل شوی و پښتونستان واټ کې تم شو او د حکومت تر څنګ یې پر ولس غږ وکړ چې د کلدارو پر ځای دې اخیستل او خرڅول په افغانۍ وکړي. د دغه لاریون تابعه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت کړی وه. د امیریت مشر متی والا احمدزی خبریالانو ته وویل
افغانۍ دودول غواړو، په دکاندارانو باندې غږ کوو، په تجارانو باندې غږ کوو، په ولسونو باندې غږ کوو چې راځي خپل افغانیت ثابت کړي. په ننګرهار ولایتي مقامات باندې کاغذ امنیتي ځواکونه دي چې زموږ جناب والی صاحب دی زموږ پیدا غږ دی چې جدي ګام پورته کوي. ولس تاسو سره دی، هر دکاندار، هر تجار، هر څوک چې دغلته په کلدارو باندې اخیستل او پرورور کوي د قانون منګولو ته.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال هم د دغه لاریون ګډونوالو نوموړي پر ولز غږ وکړ چې د خپل ملي هویت د ژوندۍ ساتلو په خاطر د کلدارو پر ځای په افغانۍ او اخیستل او پلورل وکړي.
دا خبره د ملي احساس ته موږ ته په ځان باندې لازم نه ده چې په جب کې پاکستانی روپۍ وساتو او یا هم په غیبه باندې کاروبار او راکړه ورکړه وکړو. دی واځي د حکومت او د دولت نه بلکې د ټول وظیفه جوړیږي چې ټول زمنګ ځوانان مدني ټولنې په مجموع کې ټول هیوادوال چې د ننګرهار مسله ده ټول ننګرهاریان د زړه خلاص یا واحد او شمنه کی د دې خپل ملي هویت په وړاندې چرازی نور پاکستانی روپۍ نه استعمالوم.
د یادولو د شپتیرو کلونو کې سو زله د کلدارو پر ځای د افغانۍ او دودولو ته په دولتي کچه کمیسونونه جوړ شوی و خو مثبت نتیجه نه و ورکړي. د ننګرهار ځوانانو له دولت نه غوښتنه وکړه چې د کلدارو د استعمال مخه هغه وخت نیول کیږي چې دولت یې پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هر هغه څوک چې په کلدارو اخیستل او پلورل کوي سخت سزا دی ورته وټاکي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو ازنه د لټه پروگرام په یو راپور پسې اوریدل سي. لانګریزان څخه د افغانستان د ازادي د بیا خستلو د 90مې کلیزې په ویاړ په کابل کې د جنونو د بایسکل زغلونې سیالي وسوه. په دې سیالي کې له دریو ولایتونو څخه لسون جنونو برخه اخیسته و چې سیالي د کابل د برهان الدین رباني د شوونې او روزنې له پانتونه پایل او د پغمن ولسوالۍ تر تاقې ظفر پورې دوام وکړ. دغه لوبغاړي وایي چې حکومت باید دوی ته د لاشو سیالیو زمينه برابر کړي تر څو وکولې سي چې په نړیواله کچه په ځینو مسابقو کې برخه واخلي. نور حل کابل د ابراهيم صافي په رلیجلی راپور کې
لانګریزانو نه د افغانستان د استقلال د بیا خستلو د 90مې کلیزې په ویاړ د یکشن بي پورس په کابل کې د دریو ولایتونو د نجونو د بایسکل څلاون سیالي تر سره شوې. په دغه سیالیو کې د بلخ، بامیان او کابل نه لس نجونو برخه اخیستې و چې سیالي د برهان الدین رباني له پوهنتونه پیل او د پخمان ولسوالۍ تر تاق ظفر پورې دوام وکړ. په یادو سیالیو کې معصومی علي زاده لومړی، زهرا علی زاده دوهم او رخصار دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکو معصومه علی زاده وای باید نورې کورنۍ هم خپل لورګانی پریږدي تر څو سپورت ته مخه کړي.
مردم نه میپذیرن چې دخترا بایسکل رانی کنه و امي
خلک نه غواړي چې انجونی بایسکل وچلوي او همدا سیالي د خلکو د ذهنونو د خلاصولو لامل کیږي تر څو هغوی تر ډیره د انجونو د بایسکل ځغلونې سره آشنا یا نشي او دا ورته عام شي چې تر څو خپل لورګانو ته اجازه ورکړي چې بایسکل ځغلولو په سیالي کې برخه واخلي.
ته اجازه بتن دختراشان بایسکل رانی کنه.
په ورته وخت کې دغه خزینه بایسکل ځغلونکي وایي د یو شمیر ستونزو سره لاس او گریوان دي چې حکومت باید د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي ترسو افغان نجونې هم د بهرنیو هیوادونو د خزینه ورزشکارانو په سیر پرمختګ وکړي. له دې ډلې نه یوه هم نرگس حکیمی.
کشور افغانستان طوری هستش که
افغانستان که لهم انجونی پر تیت سطح که قرار لری انجونو تا زنگر پاملرن نکیگی خو انشالله پراتلون که ده انجونو پا حلوزلو سر با ده ورزش ببرخه که با زیاد پرمختگ وشی که چیر لازم امرسی وشی انشالله پرمختگ بوکری
لازم انجام بشه انشالله پیشرفت خواهد کرد.
د اولمپیک د ملي کمیټې د بایسکل ځغلونې د ریاست رئیس صادق صادقی هم وایي په ځای د دې چې په افغانستان کې ورزش وده وکړي ورځ تر بلې په شاتګ کوي چې د ده په خبره یواځینی علت یې د مافیایي ډلو په لاس کې لوېدل دي. افغانستان په 1919 کې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له انګریزانو نه بیا ازادي ترلاسه کړه خو د هغې وخت یادونه اوس په بېلابېلو پروګرامونو سره لمانځل کېږي چې یوه یې هم د هغې ډلې نه د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ بي چې د یک شنبې په ورځ ترسره شوې. ابراهیم صفی، ازادي راډیو، کابل.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخا او بریلی وسی د دې بیا د تصویر شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسم د 1313 شمیرې له لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لاندې وایي او په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لاټوي، او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره له یاده مباسي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمر غاډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او د ځینو ورک شوو عزیزانو پاک لای معلومات را لېږلې دي. او هم داسې چې یو ګران ورور د ځان پاک لچې د خپلې کورنۍ څخه بې ځای سوی دی، ټلیفوني پیغام ازادي راډیو ته را لېږلې دی. د دې په څنګ کې داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې د دوی د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له موږ څخه مننه کړې ده. همداراز ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په نامه د عبدالحلیم له کندهاره ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه عبدالحلیم خبرې کوم. ځکه چې زه د کرزي په اول کال د کور څخه راوتلی یم، کوچنی یم، خپل نوم دغه مې نه دی زده. نو زما سره په کور دایونه دغه قریبان ټول ورک، زه غواړم چې خپل کور قریبان پیدا کړم. نو زه د کرزي په اول کال ورکم، زما نوم نو زده، نو ځکه زه درته یو ځای وسیږم. انار څو چې ما پاکره معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ ووي. ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. دا ما د ټلیفون شمیره ده. شار څو ما پاکره معلومات لري په دغه شمیره دی ما سره اړیکې ونیسي. دا زه دې درځو ته خمنن او دا ورته تم دا خو یې کړی دی شمیره وایي په یو یو عادت یې وایي، ځکه چې دا سره خلک یې نشي نشته کولی په یو یو عادت. خدای په امان، سلام علیکم.
ټلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو داسې یو ټلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ورور د سوروبی له ولسوالۍ نه په نام د محمد سلام مونږ ته رالیږلی دی. دی وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې یو شخص په نام د شمس الرحمن ژوند کوي چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زاد سروبی له ولسوالۍ څخه محمد سلام خبرې کوم. د مونږ په ولسوالۍ کې یو فرض چې شمس الرحمن نومیږي او داغه تو وخت کې د دوی په کلی کې امریکایانو بمبار کړی و او دی کابل ته راوستلی. چې کله بیا جوړ شوی دی چیرته نو کور ته نه و تللی او د ده په اصابو کې ته فرق و مطلب کور نه پېژانده او کلی نه پېژانده. دی بیا چې سروبی ولسوالۍ ته چا راوستلی اوس پالته یو مدرسه کې حفظ د قرآن کوي. نوم یې شمس الرحمن ده. د تڼۍ د ولسوالۍ ده او زه د خپل ټلیفون شمېره ورکوم که هر څوک د ده په هکله مطلب پښتنه کوي. سپرواویا 15 45 15 146. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم. سپرواویا 15 45 15 146. تشکر، مننه.
تاسو زموږ اغله ازادي راډیو څخه اورئ. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د یارجان صافي ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د زوی په هکله د عمران صافي په هکله کوم تلیفونی پیغام خپور شوی دی په کوم کې چې ویل شوی دی چې دغه شخص پیدا شوی دی. دغه محترم ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما داسې تلیفونی پیغام پیدا نه کړ. د دغه ګران ورور تلیفونی پیغام به واورو. کېدای شي چې د دوی ورک شوی عزیز یو ور بیا هم ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او یا هم له دوی سره په تماس کې شي. راځئ چې دغه تلیفونی پیغام یو ځای سره واورو.
زه یارجان صافی د عمران صافی پلارم د پاکستان پېښور نه تاسو سره خبرې کوم. زما زوی عمران صابی چې د 2014 کال نه را په دې خوا نه درکه شوی و. ما هېڅ احسان نه درلده. ساسو د راډیو له طریقه دغه غږ مې واورېده. نن دغه شماره زما سره نشته دی. زه تاسو نه خواهش کوم چې په دغه لمبه چې تاسو سره کپ شوې ده نو زما زوی سره ارتباط ونیسي او ما سره په دغه لمبر باندې خبرې وکړي او زه د تاسو نه ډېر زیات شکریا ادا کوم.
گرانو اوریدونکو، اوس به هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. اول به د ګرانو ورور نور محمد تلیفوني پیغام واورو.
سلام دی ورسیږي د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته. زه نور محمد یم د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلي اوسیدونکی. ما یو زوی وو چې عمل نوم یې دی. د دوو میاشتو راهیسې کیری چې ورکو د ازادي راډیو په مرسته پیدا شو. مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبر کړو چې ازادي راډیو ته یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه اخیستی تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلامت دغه کم پروګرام چې امان الله جوړوي دا خو ډېر ښایسته پروګرام ده او ډېر خیر کار کوي. انشاءالله العزیز د بهار مسلمان دعایه کوي. بس دا مې پیغام ده.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او لنې کمرغه ډیر کله د ازادي راډیو لاره نه ډیر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024361. یو ورې بیا وایم 0000024361. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211211415. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه نور محمد یم، د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ د ګرانې د کلي اوسېدونکی. چې زما یو اخ شی دی، برات میږي، 53 کاله عمر لري، ژیره نیمایي سپینه نیمایي توره، میانکته سړی دی. د دوه کالو او درو میاشتو راهیسې کیږي چې د نیمروز پر لاره د یارانو خواته تللی دی او ورک دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري، ودې لمبر ته دې زنګ ووهي. 0   1 9 2 1 بل نمبر دی 0　 3 6 6 4 وسلام، با احترام نور محمد، ژوندی دی وی ازادي رادیو او د کار ازادي رادیو ټول کارکونکي، وسلام با احترام.
زه میرویس اخلاقی هم دهیم، موږ د نکالی ورسوالی باندې کې اړیکې نیولې ده. ما یې ورور دی، کنا چې ولس کال دی، دا درې میاشتې چې د کور نه درخه شوی دی. که ایوته زړه معلومات مې په دوه شوې، زما سره اړیکه ونیسي. 0││ 1 0││ 2 0││ 4 دا مشوره چې موږ په دوه شوې ما ته یې ما سره اړیکه ونیسي. زړه معلومات لري ما ته په دا اړیکه په دې شعر اړیکه ونیسي.
کندهار ولایت څخه خبرې کوم، د شاولي کور ته ورسوالۍ زنګتان د کلي اوسېدونکی یم. زما یې ورور ورک دی، خلیل نمیزي، محمد اجان زوی دی، د 16 کال دی چې درک شوی دی. که هر مسلمان ورور معلوم یا د چا سره یې ټلیفون شوري تماس سره ونځي، چې پر هغې اواز یې اوش کړه، نفه نه پرېږدي، چې پر هغې 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
څخه خبره کوم، زما پلار 15 میاشتې کېږي د خپل کور څخه نادرکه شوی دی، عصبي تکلیف لري، په پښه معیوبه دی او غوږونه یې هم سري دي. هر مسلمان ورور کیندلی یې په دغه تلیفوني شمېرو کې تماس ونیسي، 0 80 2 80 2 80 14 یو ځل بیا 0 80 2 80 2 80 14 وسلام.
السلام علیکم، زه عباس مدن وردګ ولایت چکر سوی د سمان لګاری د جهوی د کله خبره کوم. موږ یو خپلوان ده چې د موږ د کاکا د پرځې کیږي او موږ ابراهمان نه کیږي د خان باز نه کیږي. تاسو څنګه دې ستې چې څه څه د په حاصله معلومات لري نو تاسو د شمارا باندې ځان وته چې پر اتا یا چلی دې څنګه دې څه څه ول څه درا کې شمارا بیا څه دا ومه چې پر اتا یا چلی دې څنګه دې څه څه ول څه درا کې ته هغه موږ معلومات راته موږ به شمې و تاسو دا بالا ورته. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
وعلی السلام علیکم، زه لنګاله د هلمند ولایت د بولان د سیمې څخه دا پیغام کړم. زما یو ورور دی عبدالحی نمیږي، دا تقریبا 1 سال کېږي چې ورک دی. سحر چاته معلومات وي او یا د خپل زما غوري زما سره دې پر بیش مېره باندې تماس ونیسي. 0 0 4 4 0 0 3 2 شماره یو ځل بیا تکرارو، 0 0 4 4 0 0 3 2.
السلام علیکم، زه د مدنوازه ولایت باندې څاکره سواله د سامان د جهود کله خبره کوم. د نیمه کلیواز د خانباز دوري مجیب رحمان میږي، دا تقریبا د 1920 کې چې ورته د کتابه معلومات نقطه د زنګ وايي په دغه سمرا باندې چې پر اتاه یا تدیر د 1920 څلور راځي او بل اسنه د څه پر واه یا سټیج دی پر واه یا غاز نه راته پیدا په دغه سمرا د 1920 څلور راځي که حتی معلومات مثل معلومات راځي
د وسې دې هم ورته د خلکو لپاره ډېر غریب ځای دی. السلام علیکم، نن هارون دې د سیوی ول صالح دا عبد الخیل د کلینا تاسو سره په تماس کې. زما یو ورور دې دا
او کال کیږي طاهر نومیږي که هر چاته معلومات دي په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 3 3 4 0 1 یو مې ورسره خوریا دی دا دوه کاله کیږي چې ورک شوي دي. مننه. ازادي راډیو زنده باد.
حاجم د هلمند ولایت هزار جوت ولسوالۍ یم. د کوچنګ عبدالله خان د کلي مو زوی او نقد کلیوال دا 15 کاله کې زوی چې ورک دی نن د قیم چا پیدا کړی یا لیدلی مو سړي په دا لمبار زنګ وي 0 0 3 0 1 1 2 3 2 یو خپل نمبر تکراروم 0 1 1 2 3
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0003 22 14 40 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.